دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټيفانو پونتیکو ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو د بریدونو دوام د منلو وړ نه دی. هغه ویلي دي چې د طالبانو له لوري باید بریدونه او جګړې کم شي ځکه چې د سولې خبرې د ستونزو سره مخ کوي. خاغله پونتیکو چې په افغانستان کې د امریکایي قواو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره د افغانستان د وضعیت په حق لاندې بحث لپاره بروکسل ته تللی وای چې د ناتو د عمومي منشي یان سټونټلبرګ او دغه سازمان د نور غړو سره د افغانستان د روانو حالاتو په حق لا خبرې کړې دي. نوموړي نن د جولای په څلورمه په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د طالبانو له لوري بریدونه باید کم شي. د بریدونو او جګړو ادامه د سولې د خبرو د پیلولو لپاره په هڅو کې خندونه اچوي. پونتیکو وایي د افغانستان د پاوز د ملاتړ په باره کې هم د ناتو د غړو سره غږېدل دي. همداشان د امریکا د بارانی او چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن د شنبه په ورځ د جولای په څلورمه په ټویټر کې لیکلی دي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره په افغانستان کې د مضبوط سولې نه پس د اقتصادي ودې په حق هم خبرې اترې کړې دي. په افغانستان کې د قاتم لاټر ماموریت وایي چې سباندی 1.4 میلیون ماسکونه د افغانستان امنیتی او دفاعي قواو ته ورکوي چې په دغه قواو کې د کورونا د خپرېدو مخه ونیول شي. قاتم لاټر ماموریت د شنبه په ورځ د جولای په څلورمه په ټویټر کې لیکلی دي چې د کورونا د ویروس سره د مبارزې لپاره د افغانستان امنیتی او دفاعي قواو ته لوی مرسته ورلېګلې ده. په ټویټر کې لیکل شوی دی چې سباندې 1.4 میلیون ماسکونه 1500 دسکشه 1500 چپنې او نور طبي وسایل په لار دي چې په ټول افغانستان کې پوځیانو او امنیتي قواو ته وسپارل شي. د افغانستان د جمهور رئیس اول مرستیال او د کورونا د ویروس سره د مبارزې د کمیټې رئیس امر الله صالح ویلي په افغانستان کې د کورونا ویروس مات شوی دی. خاغلی سالی ویلی دی ما په خپل کلی کې په لزګونو ځوانان او زاړه کسان ولیدل چې ټولو د خپل کورنۍ سره په ګډه کورونا ته ماتې ورکړې ده. د ویلی دی چې دا خبره په مسلکي لحاظ نه کوم بلکې زه داسې انګیرم چې موږ د خپل روغتیايي سیستم او د پیړیو پیړیو زړو یونانی درملو په استعمال کورونا ماته کړې ده. د افغانستان جمهوریت ریاست د خبر تایید کړی دی چې په اقتصادي او د سوداګرۍ د پراختیا او د فقر د کمولو په چارو کې د جمهور رئیس غنی ځانګړی استاد محمد یوسف غزنفر د کورونا د ناروغۍ نه وفات شوی دی. د ارګ نه په دې حق لا د غم شریکي په خبرو شوی پیغام کې جمهور رئیس غنی د محمد یوسف غزنفر مړینه د هیواد او نظام د پاره لوی ضایع بلل دی. جمهور رئیس غنی هغه یو حلیم، خیرخواه، ولسی او ملي شخصیت بلل دی. جمهور رئیس اشرف غنی د خپل دفتر د مشر شاکر کارګر په مشرۍ یو کمیسیون ټاکلی دی چې د محمد یوسف غزنفر د جنازې او فاتحې د مراسمو بندوبست کړي. د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله په شمول ګڼو حکومتي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د هغه په مړینې خوشحالي ښودلې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د افغانستان د روغتیا وزارت خبر ورکړی دی چې په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په 21 ولایتونو کې د کورونا د ویروس 338 مثبت پیښې تایید شوې دي. د روغتیا وزارت نن د جولای په 4مه ویلي دي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا د ویروس د 338 سمپلونو معایناتو خوده دي چې 338 کسان کورونا نیولې دي. په دې شمیر سره اوس په افغانستان کې د کورونا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 2,602 ته رسیدل دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د هیواد په څلورو ولایتونو کابل، ننګرهار، تخار او نیمروز کې د کورونا د ویروس له امله 9 مړه شوي دي چې په دې سره د ټولو مړه شوو کسانو شمیر 826 ته رسیدل دي او د ټولو روغ شوو کسانو شمیر 9,100 سلوش پیتو ته رسیدلی دی. په امریکا کې د جان هاپکنز په هانتون د معلوماتو په اساس د کورونا د وایروس له عمله د شنبه تر غرمه پورې 1515309 کسان مړ شوي دي او سباندې 11 میلیون نور پی اخته شوي دي. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا په متحده ایالاتو کې د بل هر ځای نه ډیر خلک په کورونا اخته دي. په نړۍ کې 11 میلیون خلک کورونا نیولې دي او په دې کې 2.8 میلیون په امریکا کې په دې مرز اخته دي. د کورونا د ویروس دومره زیاتېدلو د امریکا څو والیان مجبور کړي دي چې هغه قیودات بیرته وځکي چې په خپلو ایالتونو کې لري کړي وو. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کورونا د ویروس د ناروغۍ د مخنیوي هڅې روانې دي، جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د جنوبي داکوتا د ایالت په ماریشمور کې د آزادۍ د ورځې د مراسمو د پیلولو په مناسبت یوې غونډې ته چې نه پکې چا ماسک اغوستی وو او نه هم د یو بل نه د لریوالي مراعات پکې شوی وو وینا کړې ده. د عامه روغتیا چارواکي اندېښمن دي چې د جنوبي داکوتا دغه مراسم به په ملک کې د کورونا د خپرېدو سبب وګرځي. په برتانیا کې د عام روغتیا د وزارت د راپورټ په اساس د پاکي او صفايي کارکونکو او د دفترونو کارکونکو په روغتونونو کې د دې وایروس د خپرېدو عاملین دي. جان بیل د حکومت د انټي باډي د پروګرام رئیس د ډیلی ټلیګراف ورسپانه ته ویلي دي چې د هغه خلک دي چې په شفاخانو کې کار کوي او د دې وایروس د خپرېدو سبب کیږي. د امریکا نه روس ته برازیل دي چې 1.5 میلیونه خلک پکې کورونا نیولې دي. د جمعې په ورځ د برازیل جمهور رئیس نوې قانون وضع کړی دی چې خلک په لارو کوڅو او سړکونو سرویسونو اورګاډو کې باید ماسک واغوندي. او د کورونا د ویروس په حق لا تازه خبر داده چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې په چین کې د دوی خپل دفتر په اول کې د دغه ویروس د خپرېدو په حق له دوی ته خبر ورکړی دی، نه د چین حکومت. امریکا د روغتیا په نړیوال سازمان باندې سخت اعتراض کړی دی چې په شروع کې د دې وبا د مخنیوي په چارو کې سم خبر نه دی ورکړی او د چین خواینه ولید، نو ځکه دغه سازمان نه وځي. د امریکا سمندري قوی ویل دي چې د امریکا د یو اس اس نیمتس او د یو اس اس رونالد ریګن الوتکوډونکو بیړۍ ګروپونه نن د شنبه په ورځ د چین په جنوبي بحیره کې تمرینات کوي چې د آزاد او خلاص انډو پاسيفیک ملاتړ وکړي. چین هم په دغه بهیره کې تمرینات کړي وو چې پینټاګان په دې هفته کې اعتراض وکړ او په سیمه کې د ثبات او د تاریخوالي د لمیزوړلو د هڅو ضد عمل وباله او په چین تور لگاوه چې کوشش کوي آسیایي گاونډیان تهدید کړي. چین د جمعې په ورځ د امریکا اعتراضونه رد کړل. په امریکا یې تور لگاوه چې د جنوبي چین د بهیره په شمول په غربي پاسيفیک کې تاریخوالي زیاتوي. همدغه راز ویتنام او فلیپین هم په چین اعتراض کړی دی چې په هغه بحري اوبو کې تمرینات کوي چې په ملکیت جنجال موجود دی. د سومالی دوه لوی خارونه 14 لرزولې دي. د سومالی چارواکي وایي موګدیشو ته نږدې بندر کې د موټر بم ځانمرګي بریچ شوی دی او خار ته نږدې په بایدو واکې په یو رستوران کې ماین 14 لده. سلور تنه پکې وژل شوی دی. یو چارواکی ویلی دی چې خلکو سهار په رستوران کې ډوډۍ خوړه چې 14 نه وشوه او 100 تنه نور پکې زخمی هم شول. په مګدیشو کې د ځانمرګي موټر بم په بریډ کې د مرجوب له خبر نه دی ورکړ شوی، مګر یو چارواکی ویلی دی چې خلک په دغه بریډ کې زخمی شوی دي. سمدستي هیڅ چا د دې 14 د کولو ادعا نه کړي. خود القاعده ملګری ډلې الشباب مخکې دغه سیبریډونه کړی دي. شمالي کوریا نن د شنبه په ورځ ویل کچېر واشنگتن د پیونګیانګ په مقابل کې د دښمنۍ او ډکو پالیسیو نه لاس وانخلي، نو شمالي کوریا به د امریکا سره د خپلو اټومي مسلو په سر زر خبريونه کوي. د شمالي کوریا د خارجه وزارت مرستيال چو سان هوي په نیویارک کې خبريالانو ته د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د تفسیرونو وروسته د خبرو وکړه. جان بولټن ویلی و چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خای د نومبر په میاشت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نمخ کې د اکتوبر په میاشت کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره بیا غونډه وکړي. کیم او ټرمپ د 2013 کال راهیسې درې ځلې د یو بل سره کتلې دي. د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو په مسلې غږېدلې دي، مګر د 2019 کال د فبرورۍ په میاشت کې په ویتنام کې د دویمې عالی غونډې نه وروسته دغه خبرې وزندې دي. دکه چې امریکا د شمالي کوریا شرط رد کړ. د شمالي کوریا شرط دا و چې امریکا به وربندې خپل بنیادی بندیزونه کموي او شمالي کوریا به د غیپ مقابل کې خپل اټومي پروګرام کې کمای راولي. او نن د جولای سلورمه د امریکا د استقلال ورځ ده او په دې مناسبت عمومي رخصتي ده. د جمهور رئیس ترامپ اداره پلان لري چې نن د امریکا په پایتخت واشنگتن ډی سی کې د کورونا د ویروس د ویرې باوجود د خپلواکۍ جشن په آتشبازۍ ونمانځي. د کورنۍ چارو وزیر چې د جولای د سلورمې د نمانځنې پلانونه یې جوړ کړي دي وایي د دومره زیاتې آتشبازۍ پروګرام به اجرا شي چې ساری نه وي لیدل شوی. د کورنۍ چارو وزیر بیانیه خبره کړې ده او وایي چې د دفاع وزارت به په دې مناسبت خاص پروګرام ولري. امریکایانو په دغه ورځ د جولای په سلورمه د برتانیې نخپل ازادي اخیسته ده او د 1948 کال د جولای په دویمه د 14 مستعمرو نمائندگانو د استقلال په طرفداري رای ورکړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر مون اوریدونکو، نن د شنبه ورځ د 2020 کال د جولای د میاشتې څلرمه په امریکا کې د خپلواکۍ ورځ ده. په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ په امریکا کې د جولای د څلرمې په مناسبت مرکه او مطالب هم لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان د سولې او بیا په خلایدي د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد وایي طالبان او د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره باید یو لړ تعاملات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې د اجماع لپاره په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان په کوربتوب درې مهمې غونډې کیږي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا جغه د خبريال رحیم ګل څاروان پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د سولې لپاره درې د مهمې ناسې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره د امریکا ځانګړي استاذي په دوحه کې خپلې لیدنې پایته رسولې دي. خلیلزاد یو وار بیا طالبان او افغان حکومت د تهڅول چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات تکینی. د افغانستان د خپلواکۍ لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي چې له طالبانو سره په دوحه کې په تعقیبي لیدنو کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره باید دواړه لوري یو شمېر تعاملات وکړي. زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټونو کې لیکلي چې د قطري اړخ سره په افغانستان کې د ګډې پنګونې په امکاناتو خبرې کړي چې هم سوله پیدا شي او هم سیمهیز پرمختګ ته لاره هواره شي. خلیلزاد په بل ټویټ کې ویلي چې منابر در او د هغه ټیم سره پر دې غږیدل چې په افغانستان کې د پنګونې د جلبولو لپاره اوس هم ناوخته دی او تر سولي وروسته اقتصادي پروژې به د ثبات په ټینګښت کې مهم نقش ولري. سیاسي کارپوه عزت الله پیژاند د غمرستو ارکلی کوي خو د سولي د خبرو لپاره پور کم ټینګار کوي.
د دا ډول اقتصادي پروژو په لیکول په افغانستان کې بیګټ نه دی. وزما هله بداوی چې دا پروژې یو ځل بیا د پاکستان او طالبانو د انفجار او انتحار قرباني نسی. نو که امن اور کم او اوربن نیوی نه به د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد پروژې او نه د قطر پروسه افغانستان کې مطلوبه نتیجه ولري.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا اونۍ به افغانستان د دریو نړیوالو سیمهیزو او درې اړخیزو مهمو غونډو کوربه وي چې د بین الافغاني مذاکرات وړاندې د افغانستان د سولې په تړاو سیمهیز او نړیوالې جماعت تقویه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد وایي چې لومړی غونډه به د دوشنبه په ورځ د شلو لویو او سیمهیزو هیوادونو د استاذو او افغان دولت ترمنځ ترسره شي. دویمه غونډه به د سه شنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ لپاره وي. دریمه غونډه به د ویډیو کانفرنس لاري له لویو ملکونو سره ترسره شي.
د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تخویات ده ترڅو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسي.
سیاسي څېړونکي شاده مسعود وایي چې دغه اجماع د افغانستان د سولې لپاره مهم دي.
دا رنګ سیمه ییز کانفرنسونه د سولې او ثبات لپاره د طبي خبره ده چې په ګټه باندې دي. زه امیدوارم چې په داسې کانفرنسو کې د افغانستان د قضیه د حل په ارتباط باندې یو واحد فکر او نظر رامنځته شي.
زلمی خلیلزاد په ورستۍ اونۍ کې د دوحه، اسلام آباد او تاشکند سفرونه کړي وو. افغان چارواک سره د ویډیو کانفرنس لاري خبري کړي وي. دا ځل په سفر کې د ازبکستان له چارواک سره کتنې نه وی او سفر په اقتصادي اړخونو هم څرخیده.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپلو کارکونکو د بریټ د سټېډلو او د عدالت د پلي کولو غوښتنه لري. د دې کمیسون دوه کارکونکي تیر اونۍ د نشرول سیوی ماین په چاودنه کې ووژل شول، خو تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې. نور تفصیل زمر ده همکاری لیمی نیازی پر رپورٹ کې باوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون په کابل کې د خپل دوو همکارانو فاطمه خلیل او احمد جاوید فولاد وروشل کېدو یو ونې ورسته ل افغان حکومت غواړي چې دغه پیخي پاړه د چیړنې وکړي. د یاد کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د شنبه په ورځ ویل چې حکومت باید دغه پیخي عاملین پیدا او عدالت پرې پلی کړي.
حکومت مسؤل است.
دا وای حکومت مسؤل دی چې په دې اړه ژر چیړنې وکړي او پایلې د فاطمه او خلیل له کورنۍ سره شریکې کړي. موږ د عدالت غوښتنه لرو. عاملین باید ونیول شي او له چیړنو وروسته عدالت وشي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د تېرې شنبه ورځې د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر ترلاسه کړو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته ونه توانیدو. د یادې پیښې د قربانیانو کورنۍ هم له حکومته د پیښې د څیړلو غوښتنه لري. د 43 کلنې فاطمې خلیل خور لیمه حلیمه احمد وایي چې خور یې د خلکو د خوښۍ لپاره کار کاوه او په دې لاره کې قرباني شوه. دا وایي هغې د خوښۍ لپاره ګامونه اخیستل. هغې د افغانستان لپاره کار نه کاوه، د خوښۍ او ژوند لپاره یې کاوه. فاطمه خلیل او جاوید فولاد یوه اونۍ وړاندې دفتر ته په لاره په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین له کبله ووژل شول. دغه پیښه په ملي او نړیواله کچه وغندل شوه.
قدرمن اوریدونکو، د نورستان په ولایت کې مالداران وایي چې حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. په دغه ولایت کې اکثره خلک له مالدارۍ څخه نفقه پیدا کوي. دوی وایي چې ژوند یې هیڅ بدلون ونه موند. زموږ خبریال ذبیح الله غازی د پارون کانتیوا درې یوې لرې باندې ته ورغلی او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
بانډچیان د وړو څارویو له څرمنو جوړو ګډو کې د مستو شاربلو تراتاو دي او دایي د کړې خواري ورستی پړاوونه دي. په نورستانیانو کې د ډیرو ژوندۍ لامدې چارې دي. بختور اغوی دي چې مالونه په خېټه ماړه او د شیدو بالټي مورګو ته ورسی، ځکه دایي د کالو سرخوراک دي.
مالونه اوسګار شپې دار اخلو او دا ګټکې وهو او دینه به ورسته د چ لک شاند یو شل ملټه د 10 دین ورته وهو به دینه د لک ګرم کیږي به دا سوري دوړو او سوري کې به او بو چاو او څو شل ملټه یو نیم ساعت هلته چاو به دا هغه خپل الته راغونډيږي دا چې به راغون شي به دا مو تاسو ولې مخکې دا به د 10 دی خولي تر نه راوباسو.
د کانتی وا په پیسکله دره کې دا بانډه د بدخشان کیرانو منجان غرونو تنزدي وسیمه کې ده. من د کانتی وا لپایو کلی په 2.5 ساعت پیاده مزل کې راو رسیدو، خو د دې خلکو دا مزل کالو سر دی. دلته لپیړی یو تړه داده چې اڅو کس کلیوال خپل مالونه په شریکه بانډو توړي او په نوبت هر شل ورځې ورسته بل ډله ورزی چې د محصولاتو تقسیمات هر درې ونې پس کیږي.
پسرله چشي پینځه کسان یا درې کسان د سپلای کېږو راځو دلته بانډې کې. بیا شل پینځه شپږ ویشت ورځې یو بانډه کې تیرو او نوبت سره هغه څوک چې پلی کېږي او بیا بارځو دې داسې سلسله یین دغه پورې میزانه پورې بیرته راګرځو اخر سر ته رسیږو.
ما ځینې داسې کسانو ولیدل چې په بانډو کې هیڅ څاروی نه و خو برخې لرله. دوی وایي که مالونه ونه لري نو دغسې کسانم په بانډو کې شریکولی شي، خو شرط دا دی چې دا سړی به تر ټولو لرې بانډه کې د مالونو پالنه کوي او ځکه شریکوي چې څوک یې په کلیوالو کې ناچاره نه شي.
دا اوس ګټه ده دې کې موږ اور بلاو ډوډۍ به دې کې پخو. دا اوس ته یې نه چې دا یو ډوډۍ ورته پروت دی
په وړه کوټه نه کې په نری تیګه د ډوډۍ پخله. وای ایوازی مالګا اوړه لکورو نو راوړي. په روانو یخو بو کې د کوچو کوټه نه هر شل ورځې پس تقسیمیږي او وای دای د کډو خواریو سمره ده. کورت او غوړی په یو ځانګړي لوخي کې تقسیمای. د بانډو داخل کوای حکومت ورته په تیر واتل لسو کلونو کې هیڅ پامونه ک او دوی لالنیکونو اور پاتې خواري غالي. د کرنی اداره منی چې په ګڼو سیمو کې دغه اړخته ډیر پام نه دی شوی.
دا وخت دی چې تر اوسه پورې دلته خارجي ډونران دونه نشته دی او بل دغه ولسوالین طرف تامت هم ډېر یو ستونمن کار دی او یو څه ناڅه د خلکو علاقه هم کمه ده، خو ولې دلته ریاست زراعت او اړوند ادارې په دغه بش کې ډېر کارونه کوي تر څو پورې دغه د خلکو رابطه د تمویل کوونکو ادارو سره د دولت سره دا برقراره کړي.
د دی خلکو ته اکډيري سختي ور په غاړه دی خود مستي او خوخي تمثيلي لا استري ژوند د څو غرونو شاته د پاتې کی ساده زبیولا غازی نورستان کانتیوا
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیس مرتخ پرونه اوري د افغانستان د ځوانانو یو استاذ عائشه خورم وايي چې د سولې په مذاکراتو کې باید ځوانانو ته ونډه ورکړي عائشه زموږ د همکار وحید فیض سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه باید د سولې د موافقتنامې ضمانت وکړي په مکړه مرکې ته
زه خپل هغه څه مې چې تر وسه کېږي د خپل علاقې د مخې نه چې بین المللي روابطو په حساب چې ما خپله رشته هم ده هغو برخه کې فعالیتونه مې درلودلې دي رضاکارانه ډول باندې نو هغه رضاکارانه فعالیتونه مې همیشه باعث شوي دي چې ما ته یوه پله زیاتره او مخکېتره ما ته مساعده کړي چې زه پیشرفت وکړم نو زه فکر کوم هغه د هر ځوان هغه علاقه چې خپل مسلک ته لري او د هغو تر څنګ خپل مسلک په چوکاټ کې فعالیتونه تلیری هغه سبب کیږي چې بالاخره پیشرفت وکړي
د افغانستان د سولې مذاکرات تقریبا د کل کېدو په حالت کې دي تاسو ناراضي هسته د یو ځوان په توګه
هغه رقم چې ځوانان نن معرفي شوي دي او هغه رقم چې ځوانان نن نمایندګي شوي ده د سولې په حیات کې تنه خوشاله نه یم مګم بیا هم زه فکر کوم هغه حرکتونه چې نه شروع شوي دي د مخالفت او غږونه چې پورته کیږي زه ډیره په تشویش کې یم چې دا باعث نشي چې د سولې په حیات کې د سولې په مذاکراتو کې او په خصوصا په حیات په ترکیب کې لاسوهنه وشي او د هغو په نتیجه کې مذاکرات وځنډي او بیا هم د دو بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهد مونږ وسو
مشخصا څه باید وشي چې تاسو حداقل راهلې نیویارک ته د ملګرو ملتونو اسامبلی کې وغږېدلې او په خپل په افغانستان کې وځ د ځوانانو په برخه کې کار کوي او تاسو ناراضي شئ
زه ما همیشه کله چې زه په مملکت پننه کې ملک پننه کې د ځوانانو سره خبرې اترې کې مشورې میکردی او وخت لې مې دي چې دوی غوښتل یو ورسره متر ملل متحد پورې تر شورای امنیت پورې ما ځوانان ته همیشه دا یلې دی او سم یاد کړی دي چې موږ ځوانان باید یو متفاوت دریز دی خواني نسل نه ونی سو کوار شي او متفاوت نتیجه واخلو موږ د ځوانانو په خاطر اتحادیه لرو مستقل بنسټونه لرو او د ځوانانو په برخه کې موږ کولای شو پوهنتونونه وګورو چې څومره فعال ځوانان په کې شته دي او هغوی څومره ښه نقش لوبولی شي خصوصا په تخنیکي برخه د سولې پروسه کې او یا هم د ناظرین وي مګر نن متاسفانه هغه خلک چې دي ځوانان په تاسو ولې نیول شوی دي سولې پروسه کې هغه د دوی د پلانونو په اعتبار ځای ورکړل شوی دی چې دا یو د تشویش وړ خبره او د مایوسي وړ خبره ده
فکر نه کوي دوی د ځوانانو نمائندګي کوي وس په خاني کیسې به تعقیب نه کوي
تشویش هم دغه دی موږ دغه ځوانان چې اوس ټاکل شوی دي او په حیات کې دي مورید کم هغوی لیدلې دي چې ځوانان په برخه کې فعالیت کوي او یا هم د ځوانانو سره مشوره کوي خصوصا با د ځوانانو چې مذاکراتي ټیم په ترکیب کې راغلي دي
مشخصا د افغانستان کې د ځوانانو غوښتنې یا هغه دریس چې تاسو باندې ټینګار کوي هغه څه دي
ځوانان دا وړي چې یو میکانیزم وي سولې په پروسه کې چې هغه حتی کله چې حیات په ترکیب کې تفاوت را نشي په کلاس وهنه و نشي دا یو میکانیزم باید وي چې ځوانان د هغو په نتیجه کې په تخنیکی ټیم کې شامل شي یا حداقل ناظرینو په حیث او یا حداقل د هغه نسل په حیث چې آینده کې د سولې پلي کېدل د دوی په لاس کې دي د هغه په حیث مذاکراتي ټیم کې په مختلفو میکانیزمو په وسیله باندې دخیل وساتل شي
د بهرنی هیوادونو سره تاسو هم په تماس کې استي په تیری وکال نه د دې عمل یا کار د سولې په برخه کې څومره ګټور دی
بهرانی هیوادونه ز بین المللي ټولنه هغوی په سولې په پروسه کې که جدا د ناتو و امریکا نه وښیو هغوی په یو ډول باندې هم شریک دي یو ناظرین او په حیث باندې دي هغوی تروسه او د هغوی تروسه ډېر واضح نه دی د ما هغه رقم چې زه په ملل متحد کې د یونما د بخش مسؤولینو سره وغږېدم ما د دو تاکید وکړ چې ملل متحد او یونما باید یو ډېر مهم او بنسټیز رول ولوبوي سولې پروسه کې په دا رقم چې یا میانجیګر وي او یا هم هغه قرارداد چې امضا کېږي د هغو د ګرانټي یا د ضمانت کوونکي په حیث په سولې پروسه کې اشتراک وکړي.
نن د جولای څلورمه د امریکا د خپلواکۍ کلیزه ده. جمهور رئیس ټرمپ د دې ورځې د لمانځلو لپاره جنوبي ډیکوټا ایالت ته تللی و. ټرمپ د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته وویل چې کین اړخ یې د امریکا د ارزښتونو پروا نه لري. نور تفصیل
ټاکل شوې ده نن شنبه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای څلورمه په واشنگټن ډی سي کې په پراخو ورلو سره ولمانځي. نن به شاوخوا لزر پټاقې اسمان ته توغول کیږي او دا تر ټولو ستره ورلو به ګڼل کیږي. خو په دې منځ کې بیا د واشنگټن ډی سي ښاروالي په دې پروګرام انتقاد کړی او هغه د صحیح لارښوونو خلاف عمل بللی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې د جولای څلورمه په سو د کوټا کې ولمانځله او په کین اړخو یې سخت انتقادونه وکړل. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای څلورمه د جمعې په ماښام د ساوت ډاکوټا په مونټ رشمور کې ولمانځله. هغه د غونډې ګډونوالو ته وویل په ښوونځیو کې ماشومانو ته زده کیږي چې خپل هیواد سره نفرت وکړي. ټرمپ ټینګار وکړ هغه څه چې د هغه په وینا د کین اړخو توندلارې برید دی باید د امریکا د ژوند د اصول له مخې لرې شي.
We will expose this dangerous movement.
مونږ به دغه خطرناک غورځنګ افشا کړو د خپل ملت ماشومان به وژغورو او د امریکایي ژوند اصول به له دې توندلارې برید څخه وژغورو. زمونږ په ښوونځیو خبری دفترونو او حتی په شرکتونو کې یو ډول نوی کین اړخ فاشیزم شته چې په بشپړ ډول غواړي لارې تعقیب کړي.
ټرمپ د خپلې وینا پر مهال تیرونه د هغه لاسلیک شوی فرمان په اړه هم وغږیږي چې لمخې هغه کسان چې فدرالي مجسمې ورانوي کم تر کمه په لس کاله زندان محکومیږي.
د هغه اجرایي فرمان لمخې چې ما تیره اونۍ لاسلیک کړ د نورو قوانینو سره یو ځای د پخوانیو پوځیانو د چلو او د هغوی د یاد ځایونو ساتنه کوي. هغه کسان چې فدرالي مجسمو یا تاریخي بناو ته زیان رسوي حداقل په لس کاله زندان به محکوم شي.
بلخوا د امریکا د جمهوري ریاست لپاره دیموکرات کاندي جو بایدن پر جمهوري غوښتونکو او ولسمشر ټرمپ د بودیجې د کموالي او د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې له امله د امریکا په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي له امله انتقاد وکړ.
ټرمپ او د سنا جمهوریت غوښتونکو رد کړه چې خپل کار وکړي. دا ریاضتی تمرین نه دی، دا د خلکو مسأله ده. باید اطمینان ترلاسه شي چې د معارف برخې د کارکوونکو ماش کم نشي او لدن دولري نشي. مونږ کولای شو هر کوونکی په کار وساتو، خو برعکس مونږ د وایروس تر رامنځته کېدو او د بودیجې د کموالي له امله څه باندې 900,000 د معارف کارکوونکي د ایالت او محلونو په کچه له لاسه ورکړي دي. دا د منلو وړ نه ده.
بلخوا په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ او لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ د خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو لپاره ساوت ډاکوټا ته تللي وو د بومي امریکایانو څو فعالو ډلو مظاهرې وکړې.
دلته جمهور رئیس ټرمپ ته ښه راغلاس نه ویل کېږي. دا زموږ خاوره ده او موږ یې ملاتړ نه کوو. مونږ د تعصب ملاتړ نه کوو. مونږ د متجاوزونو ملاتړ نه کوو. غواړو هغه لری شي، غواړو هغه زموږ له خاورې ولاړ شي، خپل خاوره بیرته غواړو.
په سیمه کې د بومي امریکایانو مشرانو همدارنګ اندېښنه څرګنده کړې چې دغه غونډه به د دوی د غړو ترمنځ د کورونا وایروس د پراخېدو لامل شي، په ځانګړي ډول د هغو کسانو په منځ کې چې ارزان بیه صحي خدمات نه لري او صحي وضعیت یې ښه نه دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو